یه مگر ز خنده پیش می آمد.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا متحده ایالات د خپلو مجبوریتونو له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. نوموړي دا خبره په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په یوه غونډه کې کړې. په کونړ کې چارواکي وایي چې شاوخوا 2000 ماشومان په شاخه کارونو بوخت دي. او شمالي کوریا ویلي ولسمشر ټرمپ به د خپلو هغه څرګندونو بیا پرې کړي چې ویلي شمالي کوریا به په بشپړه توګه له منځه یوسي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زه اجمالند یم. د ازادۍ راډیو په غرمنۍ خبري خپرونه یا پی یو سټوډیو کې مو هرکلی کوم. کوم مسایل مو چې یاد کړل، دا مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صفي الله ستانکزی دراوړئ.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیویارک ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرس سره د تروریزم په وړاندې په مبارزې او نورو مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستاني جنګیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي. او پرون شپه د پاکستان په ادارې لاندې کشمیر کې ډزې شوې چې له عملې شپږ پاکستاني ملکیان وژل شوي او څه باندې شل نور ټپیان دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرس سره ولیدل. دوی د سولې او ثبات په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې او همدارس په سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې راغلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی. د بیان له مخې ښاغلي ګوتیرس له افغان دولت او خلکو سره د همیشني همکار په توګه د پاتې کېدو ډاډ ورکړ. په یو بل خبر کې هم وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو امریکایانو له کورنیو سره وکتل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې وي. د ارګ مڼې په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر په نیویارک کې پرون مازدیګر له دغو امریکایانو سره چې د افغانانو له میلمه پالنې او ښه سلوک اغېزمن شوي ولیدل. د ارګ مڼې د معلوماتو له مخې شاوخوا 1,000,000 امریکایانو په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغو امریکایانو سره په لیدنه کې یادونه وکړه چې د افغان او امریکایي سرتیرو د قربانیو په نتیجه کې د تروریزم له منځه ځي او افغانستان به دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستاني جنګیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي، د عملیات په تیرو 48 ساعتونو کې په 2 ولایتونو کې شوي، خو مخالفینو ته ډیره مرګ ژوبله په غزنی، هلمند، کندهار او فاریاب کې اوښتې. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې چې د مخالفینو ځینې قمندانان هم وژل شوي، د هغوی 19 تنه ټپیان دي او یو تن ژوندی نیول شوی دی. دفاع وزارت په همدې موده کې په 14 ولایتونو کې د ډیر لاسو تصفیوي او اتو خاصو عملیاتو خبره هم کوي چې ورسره یوځای افغان هوایی ځواک 14 هوایی حمله هم کړي. د افغانستان دفاع وزارت نه دا واضح کړي چې په دې عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي که څنګه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه پاکستاني پوځیانو د نازیانو په ولسوالۍ د هاوان 2 حملې کړي چې 2 افغان ماشومان یې وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه د پرون شپې له 12 بجو پیل او د نن سهار تر 6 بجو یې دوام وکړ. خوګیاڼي وایي له دې مخکې هم پاکستاني پوځیانو له ډیورنډ کرښې سره نږدې پرتو ولسوالیو باندې راکټي حملې کړي چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه پورې دغه افغان چارواکي د ادعاو په اړه باندې څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د پاکستان پوځ تور لګوي چې د هندي پوځیانو لخوا په کشمیر کې په سرحدي سیمو باندې تیره شپه ډزې شوي چې پکې شپږ پاکستاني ملکیان وژل شوي او څه باندې شل نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي چې ډزې نیمه شپه د پاکستان پخوا پرتو د کشمیر په 2 کلیو چاروا او هرپال پیل شوي او تر سهاره روانې وي. په بیان کې راغلي هندي ځواکونه ډزې پیل کړې وې چې پاکستانی پوځیانو یې ځواب ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ دا وروستۍ نښته په داسې حال کې وشوه چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې وینا وکړه او په هندي کشمیر کې د هغه څه په اړه چې دی د بشري حقونو سرغړاوی بولي انتقاد وکړ. دا وروستۍ نښته په تیرو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ یوه ده چې دا اندازه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو ته لار خلاصوي څو د داعش د وسلوالو پر ضد د جنگي جرایمو د بالقوه قاضیو د پرانستې لپاره له عراق سره د اسنادو پر راټولولو کې مرسته وکړي. امنیت شورا د یو تحقیقي ټیم تشکیل ته په لوی اکثریت رایه ورکړه. دغه ډله به له عراق سره د اسنادو او مدارکو په ټولولو کې همکاري کوي. دغه اسناد او مدارک د هغو پیښو په تړاو راټولیږي چې ښایي د داعش ډلې لخوا شوي جنگي جرایم د بشردوستۍ خلاف جنایت او نسل وژنه وګڼل شي. اورسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرونو ویل امریکایي او روسي جنرالانو تیرونی د اول وار لپاره په سوریه کې مخامخ کتلی دي. امریکا او روسیه هڅه کوي په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ټکرونو او تصادفي شخړو مخه ونیسي. په سوریه کې د دواړو هیوادونو لخوا د داعش ډلې څخه د سیمو د نیولو لپاره پوځي مبارزه روانه ده. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازاده رادیو نواب ریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د بهرنیو اړیکو د شورا په یو غونډه کې ویلي دي چې امریکا د خپلو مجبوریتونو له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د پاکستان د صدراعظم له څرګندونو خبرو شاهد خاقان عباسي د پنځشنبې په ماښام د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا افغانستان او سیمه په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقادونه کړي او په سیمه کې د چین رول ستایلی دی. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت منی چې امنیتي ټولنیز او مالي ستونزو په دې هیواد کې د نجونو د زده کړو خدمات اغیزمن کړي دي. په کونړ کې زرګونه ماشومان په شاقه او درانه کارونو بوخت دي چې په اړه به یې رپورټ ولرو. د سیمه او نړۍ په رپورټونو کې مو د شمالي کوریا د چارواکو لاغه څرګندونو خبره وچی د ولسمشر ټرمپ په هغه وروستۍ وینا یې سخت غبرګون ښودلې چې پکې ویلي وو شمالي کوریا به لمنځه یوسي. که وخت ځینې نور رپورټونه هم لرو د خبرونې په دوهم نمای کې حقیقت سره او د ګوړې چار پروګرامونه خبرې کی. دوستان تاسو مخکې له ازادي راډیو نه اوري سمخ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه تاسو د اف ام په 3.5 ام اوریدل شي. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده، پی یو ستریو خبرونه ده. د خبرونې لومړی او د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ دغلته د بهرنیو اړیکو د شورا په یو غونډه کې پرون څرګندونې کړې دي. نوموړي په څرګندونو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات د خپل مجبوریت له مخې افغانستان سره پراخې مرستې کوي. احمد شیبر په سټوډیو کې دی، نور تفصیل له اورو.
مننه انصر. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره په افغانستان کې نه دي، دوی خپل مجبوریت لري چې له موږ سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی وایي د تروریزم ګواښ موږ سره یو ځای کړی یو چې پراخ اړیکې سره لرو او موږ د ډیموکراسۍ او ازادۍ د دفاع په لومړۍ کرښه کې یو. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې په 2000 لومړی میلادي کال کې دغه د نیویارک ښار د تروریستي بریدونو شاهد و او نن هم دغه تهدید نه دی لري شوی. د افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي وستایل او ویل چې د دې ستراتیژي هدف په افغانستان کې ثبات ته لار هواروي. ولسمشر غنی وویل چې دې ثبات ته د رسیدو لپاره له دوو خواوو سره تفاهم پکار دی.
is a comprehensive discussion
لومړی ګام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په توګه پراخ مذاکرات پکار دي. دولت د دولت په مقابل کې اړیکې، نو دوی کولی شي چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر ستونزو برلاسه شو. نو له دې سره کولی شو چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر ستونزو برلاسه شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ له سولې پرته په افغانستان کې سیاسي حل ممکنه نه ښکاري، او دوهم زه طالبانو ته خپل لاس غځوم او دوی ته د سیاسي خبرو بلنه ورکوم. په همدې ورځ چې د افغانستان ولسمشر دا خبرې کولې، د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې د طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دا ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري او پاکستان نه غواړي چې د بل چا د جګړې قرباني شي. د پاکستان صدر اعظم وویل اسلام آباد تیار دی چې له کابل سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د ترورستانو په وړاندې به خپله محلي مبارزه روانه وساتي. خاقان عباسي دا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوجانو د ژوند په قیمت قبایلي سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه شوي دي. افغانستان بیا له پاکستان غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې یو شمېر کسان په افغانستان کې دا اندېښنه لري چې یو شمېر هغه لاسته راوړنې چې افغانستان په تېرو نږدې شپاړسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له منځه ولاړې شي. خو ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له اصولو سره سم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته اشاره وکړه.
دوستانو و موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د بهرنۍ اړیکو د شورا په غونډه کې وینا کړې ده، او په دې خبرو کې ټینګار کړی چې امریکا د خپل مجبوریت له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. د احمد شیبر په رپورټ کې مو همدارنګ د پاکستان د صدر اعظم هغه څرګندونې هم واورېدې چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي د امریکا ستراتیژي چې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د پردې انتقاد کړی دی، او په سیمه کې د چین زیاتېدونکی اقتصادي رول ستایلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت باندې چې د امنیتي او ټولنیزو او مالی ستونزو په دې هیواد کې د انجونو د زده کړو خدمات اغیزمن کړي. یوسف خان زدران نور تفصیل دروړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې امنیتي ګواښونه، مالی ستونزې او کلتوري محدودیتونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې ستر خنډونه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بشر د حقونو د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې افغان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي چې په وروستیو دوه کلونو کې د افغان نجونو د زده کړو بهیر د خرابېدو په لورې تللی دی. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نجونو زده کړو له وضعیت اندېښمن دي او ټولنیزو ستونزو دا مزل له اغېزمن کړی دی.
تهدیدات هست، مشکلات بودجوی هم وجود داره.
دی وای ګواښونه دي، بودجوی ستونزې هم شته. د نجونو زده کوونکو پر وړاندې کلتوري او عنعنوي ستونزې هم ډېرې دي، خو اساسي ستونزه امنیتي ګواښونه دي. له بده مرغه کله چې ګواښونه ډېر وي، د نجونو مور او پلار زړه نه ښه کوي چې دوی ښوونځي ته ولېږي، ځکه نو دوی چې کومې ستونزې یادې کړې موږ هم هغه تاییدوو.
در افغانستان اونا یاد کردن، ما هم تایید میکنیم.
په دغه خط کې چې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې رئیس لیزل ګرانت هولدز لخوا لیکل شوی، راغلی چې د نجونو د زده کړو لپاره د بودیجې کمښت په دغه برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، او په ځینو سیمو کې دا خطر په ډېرېدو دی. په دغه خط کې راغلی چې د افغانستان 50% نجونې هیڅ ښوونځیو ته نه دي تللي، او تر 15 کلونو عمر لرونکي نجونې بیا یوازې له 2-3% پورې ښوونځیو ته تللي دي. په همدې ډول په دغه خط کې ویل شوي چې د کندهار او پکتیا په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښځینه زده کوونکو شمېره له پخوا کمه شوې ده. د خط په دوام کې راغلی چې د نجونو پر وړاندې تبعیض، د ښوونځیو نشتوالی، د څښلو اوبو ته نه لاسرسی او د درسي موادو کمښت د افغان زده کوونکو پر وړاندې جدي ستونزې دي. په 80% ښوونځیو کې د تشنابونو نشتوالی، د اوسېدو ځایونو د ښوونځیو لرې موقعیت، د بودیجې نشتون او نامنی هغه نورې ستونزې یادې شوي چې د دغې بنسټ په باور ډېرې نجونې اغېزمنې کړې دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې رئیس ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د دوی راپور به راتلونکي میلادي میاشت خپور شي. بل لوري ته د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسیون د نجونو زده کوونکو پر وړاندې پشته ستونزو اندېښنه ښیي، وایي چې نامنی د نجونو زده کړو د مخنیوي اصلي لامل دی. د دغه کمیسیون یو غړی عبدالودود پیمان وایي د دغې ستونزې د حل لپاره باید جدي پاملرنه وشي.
دی وای د ځینو ولسوالیو لرې پرتې سیمې له لسو یوولسو کلونو راهیسې د مخالفینو په واک کې دي. نسل په بشپړه توګه بې سواده او محرومه پاتې کیږي او دا ناپوهي بیا په راتلونکي کې ستونزې رامنځته کوي او نجونې به همداسې له زده کړو پسې پاتې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دا وخت 9.4 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې په درسونو بوخت دي چې له 40% څخه ډېره برخه یې نجونې جوړوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 3.5 میلیونه ماشومان چې 50% نجونې تشکیلوي ښوونځیو ته له تللو محرومه دي او له زرو ډېر ښوونځي د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه او همدارنګه په کونړ کې پر ماشومانو د شاقه کارونو په اړه ریپورټونه لرو، خو تر دې هر څه یې مخکې وي نړیوالې مسلې ته ځو. د شمالي کوریا مشر وایي امریکا به پیونګیانګ ته د دې خبرداری چې په بشپړ ډول به له منځه یوړل شي لویه بیه پرې کړي. کیم جونګ اون دا څرګندونه وروسته تر هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لاسلیک کړل. رضوان مراد دا موضوع څارل ده او همداسې بر سره په سټوډیو کې دی. د شمالي کوریا مشر د امریکا د نو بندیزونو په عکس العمل کې دقیقا څه ویل دي؟
ان صاحب، کیم جونګ اون نن څرګندونه کړې د ولسمشر ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د وینا په عکس العمل کې او د غراس د نوي بندیزونو په عکس العمل کې د ولسمشر ټرمپ تورن کړی دی چې ذهني توازن یې له لاسه ورکړی دی او کله چې د نړیوالو پر وړاندې د شمالي کوریا په باب خبرې کوي نو باید د دې پریکټیس وکړي چې کم الفاظ د انتخاب کې او له چا د چا پر وړاندې د غږیږي. دغه راز د ویل دي چې امریکا به د دې ګواښ چې ټرمپ ویلي چې کېدای شي که مجبور شي نو شمالي کوریا به په بشپړ توګه له منځه یوسي، د دې به ډېره لویه بیه پرې کړي. دا لومړی ځل نه دی، همیش د امریکا د اقداماتو پر وړاندې شمالي کوریا د مشر او د دې حکومت لخوا دغه شان سخت عکس العملونه څرګندېږي.
پر شمالي کوریا د امریکا لخوا د نو لګیدلو بندیزونو په اړه راته وایي.
د نوي بندیزونو هغه اجرایوي احکام پرون ولسمشر ټرمپ لاسلیک کړل چې پر اساس هغه اشخاص او کمپنۍ چې له شمالي کوریا سره هر ډول تجارت لري هغه به د دې نوي بندیزونو پر اساس پنخه کیږي. په امریکا کې به پانګې کنګل کیږي او دغه راز کېدای شي د سفر بندیزونه هم پیو لګوي. یعنی په نوي بندیزونو کې کمپنۍ او اشخاص شامل دي.
دا راته وایي چې مراد صاحب، د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا وروستي اقدامات څه دي؟
د دې لانجې انسب اصلي دوه لوري یا د لفظي جګړه کوړته وي خپل شمالي کوریا او امریکا ده. د شمالي کوریا همسایه یا گاونډه د جنوبي کوریا مشر وایي چې لومړیتوب باید خبرو ته ورکړ شي. نو غواړو چې شمالي کوریا لمنځه لاړ شي، بلکې د دې ټولو کوششونو او د دې فشارونو هغه هدف دا دی چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام مو د میزایل از مختونه بند کړی. په نړیواله ټولنه کې او حتی د امریکا استازي هم وایي چې دوی انتخاب لري چې شمالي کوریا باندې برید وکړي، لیکن کوشش فلحال په نړۍ کې دا دی چې د فشارونو لارې، د بندیزونو لارې، د ډیپلوماټیکو ګامونو لارې شمالي کوریا د ته اړ باسي. لکه ټرمپ چې ملګرو ملتونو ته ویل چې باید قناعت ورکړي ورته چې دغه روسي از مختونه چې کړی دا بند کړي، د امریکا له ګواښولو لاس واخلي او خپل اټومي پروګرام پړه لک تر لک خبرو ته ماده شي.
ډیره زیات مننه دوستانو. رضوان مرادو چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په وروستیو ناندروی معلومات راکول، مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ لاسه دی رادیو ناوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا د ازادۍ راډیو ده. د شمالي کوریا مشر وایي امریکا به پیونګیانګ ته د دې خبرداري چې بشپړ ډول بل منځه یوړل شي لویه بیه پرې کړي. په دې اړه مو مخکې ریپورت واورید. دوستان، دا موضوع زموږ په خبرونو کې موږ څارو او تاسو پر راتلونکو خبرونو کې هم په دې اړه جزئیات او ریپورټونه اوریدلی شئ. اوس هم د سیمې او نړۍ له مسایلو بیرته د افغانستان مسلو ته راڅرګندېږو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال 2 کلی د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړی دي. په دې اړه به د نجیب الله لوخیل راستولې ریپورت وو.
د لوګر د امنیه قماندانۍ د امنیت عامر سمنوال محمد ایوب وردګ آزادۍ رادیو توایي د محمد اغه ولسوالۍ په یوشمیر کلو کې وسلوالو طالبانو پټنځوی نه جوړ کړی ول چې د کابل ګردیز لوی لار هم ترې ناامنه شوی و. د پواینا د لوګر امنیتی ارګانونو هلته عملیات پلان کړل چې اوس هم روان دي.
د محمد اغه ولسوالۍ په بعضو مناطقو کې چې هلته مخالفین پټنځوی نه وو په هغه ساحو کې زموږ ګډ مشترک عملیات شروع شوي څو ورځې راهیسې چې په دې عملیاتو کې زموږ امنیتي ځواکو ته سپکې درندې سلاوې او یو تعداد مخالفین چې تقریبا 12 نفره چې د سرګروپي د خالد په نامه چې مشهور په هنزله و زموږ په دفګیري عملیاتو کې بینتلای دی په چهار اطراف د محمد اغه ولسوالۍ کې تقریبا 2 کلی چې د ګماران نیولې ته سرخاو پورې په دغه ساحو کې زموږ عملیات فعلا هم جریان لري.
د لوګر امنیه قماندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی یو شمېر سیاسي کړۍ تورن کړي چې د لوګر د امنیت په اړه منفي تبلیغات کوي او غواړي د خپلو موخو په خاطر لوګر ناامنه وښيي.
دلته یو تعداد کړۍ دي چې هغوی غواړي د خپل سیاسي ګټو لپاره ساړه جنگ ته د محمد اغه او د په مجموع کې د لوګر جغرافیا به ولا چدي د غوښ خپل ګټي اخی.
د محمد اغه ولسوالۍ امنیه قماندان نثار احمد نیمزوی وای یاد و درشکری چې اوس له طالبانو پاک شوی پکې د پرختی پروژو د پلي کېدو لپاره هم زمينه برابره شوه ده.
د هغه کلی وو یا هغه ساحت وو چې په دغه دښمن نفوذ کړای و چې پروژو ته بازو عمل منفی پروژو ته مشکلات جوړ کړی وو. حتی د کابل ولایت ولایت لار ته تهدید لاندې و شاره عمومي د کابل ګردیز تهدید لاندې و. نو موږ وکولای شو دغه دوه شکل د مخالفینو د وجود نه مکمل پاک کړو او ولسون ته یو ډاډمن امنیت راوستل.
بلوري ته طالب وایان زبیح الله مجاهد رسنۍ ته پاستول شي پیغام کې ادعا کړی چې د افغان ځواکونو عملیات په شاتم بولی او تلفات ور اړولې دي. د پوځي کارپوهانو له انده دا ډول عملیات هغه مهال ګټور تمامېږي چې افغان امنیتي ځواکونه په پاکو شو سیمو کې دایمي پوستي جوړي کړي. له هغې پرته کله چې عملیات پای ته رسیږي نو وسلوال بیرته ورستریږي او ناامنۍ پکې دوام پیدا کوي.
دوستانو و موریدل چې په لوګر کې چارواکي وایي د محمد اغه په ولسوالۍ کې 2 کلی د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړی دي. د امنیتی موضوعاتو نه د ښوونې او روزنې او همدارنګه د ماشومانو د حقونو موضوع ته ځو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ماشومان له شاقه کارونو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې دا ستونزه ډېره ده. خو په کونړ کې چې د افغانستان یو لري پروت ولایت دی، هم چارواکي وایي چې شاوخوا 2000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې یو شمېر کورنیو ته د نړیوال بانک په مرسته څه مرستې برابرې کړي. دا خبره په هغه غونډه کې وشوه چې په کومه کې د ماشومانو د شاخه کارونو د زیانونو په اړه خبرې کړي. په دې اړه به نور تفصیل له روحلان وری وورو.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې ګڼ شمیر ماشومان داسې شته چې په کورنیو کې د سرپرستانو او مشرانو د نشتوالي یا د هغوی د ناروغتیا او یا هم کمزورتیا په وجه یې په تنکۍ وګو د کورنیو د ساتلو درانه پیټي بار شوي. د مجبوریت په اساس د درنو پیټو ته اوګي ورکړي او تلې په ډیرو سختیو تر منځل رسوي. د شهیدانو په چوکې هر ورځ په لسګونو تنکۍ او ماشومانو لاسګاډي ودرولې وي. د هر چا خولي او لاسته ګوري چې څوک به ورته وایي چې دا پیټه را سره یوسا. موږ دوه ماشومانو سره غږېدلی یو. دواړه وایي د غربت له امله لاسګاډې چلول شروع کړي دي.
نو مې نظام الدین د لاسګاډې د پروس کان چلوم دي. نو دا دوه ورونه یو مزوري دلته کوو بازار کې
کم کم ورونه
یو میداد اوسیم کور کې کسان اوس ډېر ولس نه کوي. لار مې ژوند د مشورونو بل شته دی هغه خندا کې مزوري ته دوه دوه نیم سو روپۍ پیدا کوو.
مکتب یې ورسل
مکتب خو سره ویو
سیم سنت کې ته
هم سنت کې
نن نه مت لاله او دا دوه کار مې کیږي چې ټرای سره پلان بډاره
دوی وای کله چې پلاس گاډي کې سودا ډیره او درنوي او تری وګرځيږي نو د مال مالک ورته سپکې سپوري وای او دا سی ورځي هم راځي چې پری گزار هم کوي.
تاسو چې کله مزدوری کوي یو چاته ترون کې جوړي کله د تبدرت ویل چې شي
زینه دغه کاندلونکي علاقه
چې په دې حال کې دوی بیل بي وسي او وښکو تویولو بللار نه لري. ماشومان وای ډیرې وختونه چې په کورونو او مارکیټونو کې د آبادۍ کارونه څوک کوي وړو مزدورانو پسې ګرځي، څو ورته په لوګو روپو ډیر کار ترسره کړي. په همدې ماشومانو لوړ پوړیزو ودانیو ته خښتې، شګې او سیمنټ پورته کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 کم عمر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
د کونړ ولایت په مختلف ولسوالیو کې تقریبا د مو د سایه مخې د 2000 په شاوخوا کې ماشومان شاقه کارونو باندې لګیا دي. د دې معزله د حل لپاره هغه څه چې ترسره شوي هغه د تقریبا 2500 کورنۍ، هغه کورنۍ چې هغه 5 کال ټوټ ماشومان ولري، هغه ته روبوار 4500 افغانۍ د بانک جهانی په مرسته د یو کال لپاره ورکول کیږي.
هغه وایي له پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو یې کم عمره هلکان وستلی دي.
د کونړ په ولایت کې د ټولو وسلوال پوځ په لیکو کې ماشومان وشتون نه لري، دا تصفیه شوی دي. د ماری په برخه کې تقریبا د مو 1500 بابا مکاتب ټول د ماشومانو په مخ د زده کړې لپاره خلاص دي. هغه ماشومان چې د بېوزلۍ د وجې، د غربت او د فقر د وجې ځینې په بازار کې کارونه کوي، په مستریخانو کې، په رستورانو کې، اونور رستورانو د مستریخانو د ټولو کارفرمایانو سره تړونونه شوي دي تر څو دوی ته د تعلیم په وخت کې اجازه د تعلیم ورکړو. د هغې نه وروسته دوی کار وکړو، ضمناً د شپې به په رستورانو په دغو کاري محلاتو کې دوی نه ساتل کېږي.
په افغانستان کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله زادران به پرګزی وویل په تیره یوه نیمه لسیزه کې افغان حکومت ملګرو ملتونو ته یو داسې کاره راپور نه دی وړاندې کړی چې پکې په هیواد کې په ماشومانو د کېدونکو شاقه کارونو، جنسي تیریو او نور ناخوالو اندازه معلومه شي.
تر اوسه پورې د افغانستان دولت نه دی توانېدلی صرف یو راپور دی د ماشومانو د وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړی، حالان چې دولتونه مکلف دي چې په هر 15 کالونو کې د ماشومانو وضعیت ته توجه وکړي او د ماشومانو یو مکمل د وضعیت راپور د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاري.
کوم ماشومان چې شاقه کارونه کوي د اکثرو پلرونه او د کورنیو د ګټې وټې کسانې په جنګونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي او یا هم په داسې ناروغیو اخته دي چې کار او مزدوري کولې له وسه وتلي دي، نو ځکه د کورنیو درون بار په همدې تنکیو ماشومانو بار کړی دی. که څه هم چې په تیرو کلونو کې د ماشومانو د ژوند د خواري په نوم هیواد ته په میلیونونو ډالر راغلل، خو زیاتره د مجبورو او مزدورو ماشومانو په ځای مسؤلینو په خپلو منځو کې حیف و میل کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
دوستانو تاسو موږ غږ لزادې رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. همدارنګه تاسو کولای شئ چې په غنو خرلو کیسه خبرونه د اف ام په 3.5 واوري. اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبر کوم.
افغان بیسین د کارکوونکو ته مداهله ده چې دا د کندهار د میانشین د ولسوالۍ خادې خو تقریبا په ورځ کې دي یو دوه ساعته خلاصې کم شوي ده، او یو د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ ته هغه پای له کړیو سفار د دغه علاقې خادې دي په ورځ کې یو ساعت یا دوه دي خلاصې کړي. یو معلومات یو شی سره کوو د یو شا سره، نو موږ ډېر په مشکل کې یو، اصلته د ورو سره وتخیزو، دا یو غټ مشکل ده، هغه مشکل کرا ته حل کی. تاسو ډیر ډیر مننه.
السلام علیکم، زما خیر خبر کوم د پښتونولۍ ټیټه د ولسوالۍ مو په ولایت کې د شي طالبانو زول کوي، د ام ظلمونه کوي، ام د کیسب کوي، مولا دولت وشتنه داد سي ځان او تر اوره سي یا پوسټي واچي. والسلام.
السلام علیکم، کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ کندهار ولایت امنیه کمانډانی دي، خدمت هم نه کوي، خدمت دي خو داس خدمت نه کوي چې ولسې ځینې خوشاله سي، خلک ورکیږي، خلک په دلران کې پورته کیږي. ما د دې رادیو څخه دا خواهش دي چې دا پیغام تشر کړي.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو دولس دیمو بجو ته مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی. له ده به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرس سره د سولې او ثبات په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې او همدارس په سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. په یو بل مسله کې امر چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو یو میلیون امریکایانو له کورنیو او استازو سره وکتل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې وي. ښاغلی غنی له دوه خلکو سره په لیدنه کې ویل چې د افغان او امریکایي سرتیرو د قربانیو په نتیجه کې تروریزم له منځه ځي او افغانستان به دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنگیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت د وژل شوی پاکستانی وګړیو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه پاکستانی پوځیانو د نازیانو په ولسوالۍ د هاوان ودرش حملې کړي چې دوه افغان ماشومان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ تور لګوي چې د هندي پوځیانو لخوا په کشمیر کې په سرحدي سیمو باندې تیر شپه ډزې شوې چې په کشمیر کې پاکستانی ملکیان وژل شوي او څه باندې شل نور ټپیان دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ یو ګډوډ سړی بللی. هغه ویلي ترامپ د شمالي کوریا د لمنځوړلو په باب د خپلو ګواښونو لویه بیه ورکړي. د شمالي کوریا د روسي راکټي ازموینو په خبرګون ولسمشر ډانلډ ترامپ ګواښ وکړ چې د اړتیا په صورت کې به شمالي کوریا لمین زوري. د سانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د مهمو خبرونو سرټکی مو غوړیدل. کخواړي چې تفصيلي ولولې نو زموږ په پانه ته هر وخت او هر چیرې چې وغواړي ورتلې شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ وب پانه د هلته زموږ ټول ریپورتونه او مطالب اونیس پروګرامونه ل تفصيل په زینو مواردو کې ل ویډیوګانو او عکسونو سره مندل شي. اونیس پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې د ګوړې اچار لیا ته مباسي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو، د دوی په باریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدې. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو بځای چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او 100% خو امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا مونږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید د هغه سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضي یتیمان او بعضي هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضي خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي، نه 10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ چیرل د ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورت کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د دې لپاره د هغه روزي یا داغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی چېړو مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه ته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د چیرل نو ورسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستای مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غین اورس تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د غوي بیرت نشو ته د نو ورتک مسله یعنی مخنیوي دي. د سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستای د خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سن
تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې موږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې، چې یو هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشې توکو باندې اخته دي چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلې یا لا تر اوسه هغه د دولت هم د سرسای نه لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې دغه موږ وو چې هغه ځوانانو لپاره کار زمينه برابره شوي. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې موږ مخکې د پولیسو خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي سرای چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، خاصتا جناب رئیس جمهور چې دغه د نشئی صحیح مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان لا ولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي هغه ته په داخله دغه صحی شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړی داغه نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدی شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحت مند شي نو هم کولای شو چې دوی لپاره مونږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعضی وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنی یا کمی وعده چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه. نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی دا د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانانو ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل دا وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه گذاران چې دا ماته سوچ درې زو نه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاري کړي که د دې امتیازات په افغانستان نه بیرون وګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړی چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې دمه فعال نه شو او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. بلتی رسو کلونو را پدی خالته بلابلی فابریکی په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او والی تاسو د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي.
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکی او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي د سره نور هم ولایت شې په کندوز ته شکم کندوز دی په همدغه سي په خوست کې دی لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شهر کې افتتاح شو، سنجدره افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي. دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو، اغېزه کې دوکانداري کول، اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي، سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بې اتفاقي نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي چې سرمایه گذاری وکړي، باید ځمکې دوی ته ورکړل شي. ول دا نوې ځمکې خو څه کوي چاته یې ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمونږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دي او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیدات ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکوم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کم سرمایه گذاری وړه فابریکه د $15 لک نیولې تر $30 میلیون 40 میلیون پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شه تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې تا چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 90% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکوي، ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه اخلی یا فنډ اخلی، خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوي چې د ستا دفتر راووتل، یو 100 روپۍ هغوی ته ورکړي، 100 روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل جانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جیګ ماش ورکو، هغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسي. نو کله چې دا وسي، نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې، او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو، باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسئولیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي، ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو. کرایم به ورکړه که دغه سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي، که دغه سي هر برخه لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالی معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمه سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی، او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته استاسه به بیا د منځ ځي.
ډیره زیاته مننه صافي
کور ودان.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خوګاوریتونکو سلام. بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته. هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه، لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ګردي میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردي میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلی یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که موسسه؟
بنسټ دی او غواړو چې په موسسې واړو.
ډېر ښه، نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردي میزونه د څه لپاره جوړوئ؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردي میزونو ته ډېر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړئ؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډېر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې 8 ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډېر ګردی میزونه به څه ګټه ولري که لږ رڼا پرې واچوئ؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو، کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډېره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي که نه؟ مقصد مې بهرني دوناران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګټه که څومره دومونږ لپاره ده هماغومره بهرنیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک یې چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري، او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاستمدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا را باندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی، او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو. ولې، تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونه
په خوا به ویل کش په تیاره ده مڼې په شمار دي،
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بې شماره دي.
په خوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
په خوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
په خوا به ویل کږي خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږي خولې په ډالر سمیږي.
په خوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
په خوا به ویل ترکاڼي د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایي انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
په خوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایي د یوه نابلده مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
په خوا به ویل په یوه څپېړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایي د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځوریږي.
او اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو، ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو، خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې، ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو، موبایلونو
او د سکولونو سره پام کوي او یاد هم په خپل د سکولونو او جیبونو کې ډېرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسابورانو خز دوزانو او موبایل دوزانو د ګناګاری دو سبب نشي. سره له دې چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسابورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولي دي او لویان چې روژه نیسي شوکاری کوي. نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیې خبرتیا د رشوت خورو سرتاسری اتحادیې تصمیم نیولی دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتې وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې بې احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. لام دی عمله پول و مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 5000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتی اخیستل کیږي او له 5000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څه وخت ورکوي د جانبینو په موافقې پورې اړه لري. هیوادوال دی خبر وي.
وس د غبرک شیرم باورې
مشاعری وشوي او خې تو دی وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک دی ګل مشاعری وشوي او خې تو دی وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک دی ګل او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل با لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي. اوس موالیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا میډالونه ویشي چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
شوخ نظر دفارا.